لاس بجی شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هغو سیمو کې چې درنې جګړې پکې روانې دي د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او په پاکستان کې افغان سفیر وایي کابل او اسلام آباد د تورونو د لګولو پر ځای په خپلو کې صادقانه همکاري ته اړتیا لري. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغان حکومت اجرائیه رئیس په افغانستان کې د ناتو له ملکی استازي سره په کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې او د بروکسل کانفرنس ته په چمتووالي ټینګار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په شمال کې د طالبانو د کمانډو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي، او امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګونټنامو زندان څخه د څو افغانانو په ګډون 15 بندیان متحد عربي امارت ته استولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس په افغانستان کې د ناتو له ملکی استازي اسماعیل آرام سره په کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې او د بروکسل کانفرنس ته په چمتووالي ټینګار وکړ. د اجرائیه ریاست لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله عبدالله او اسماعیل په لیدنه کې د افغان ځواکونو په تجهیز پر روانو حالاتو او د سیاسي توافقنامې په تطبیق هم بحث او خبرې وکړې. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي عبدالله د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو پر وړاندې د افغان ځواکونو په بشپړ تجهیز هم ټینګار کړی. د حکومت اجرائیه رئیس په داسې حال کې د افغان ځواکونو په تجهیز ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې په کندوز او هلمند ولایتونو کې وسلوالو مخالفانو خپلو جګړو ته زور ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په شمال کې د طالبانو د کمانډو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. دغه وزیر د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې دا قومندان فیض الله نومیده چې په کندوز کې د طالبانو د کمانډو د برخې مسؤلیت ورلغاړي وو. د خبر پاڼې له مخې هغه له خپلو دریو ملګرو سره هغه مهال ووژل سو چې دیولې ته د چاردرې ولسوالۍ پر یو پوستې برید وکړ. د بغلان د امنیه قومندانۍ ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې تر اوسه جګړې روانې دي، او د دهنی غوري ولسوالۍ په هغو سیمو کې د تصفیه عملیاتو لپاره تیاری نیول شوی دی چې طالبانو تر ولکې لاندې دي.
مونږ اوس د مرکزی بغلان په سیمو کې د بغلان امنیتي ځواکونه او هم مرستندویه ځواکونه لرو. دغه راز په هغه سیمه کې چې په دانغوري پورې تړلي هلته هم زموږ ځواکونه تیاری لري، او ښایي ډېر ژر تغییرات رامنځته شي.
د بغلان د دهنی غوري ولسوالۍ تر 15 ورځو جګړو وروسته 2 ورځې وړاندې د طالبانو لاس ته ولوېده. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د جګړې د دوام یو عوامل دا دی چې یو شمېر ګاونډیان نه غواړي چې د هیواد له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. کلاب منګل دا څرګندونې پرون په میدان وردګ ولایت کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. هغه که څه هم د کوم مشخص هیواد نومونه خص خو ویل چې ګاونډیان افغانستان ته د بې کیفیته او ارزان بیه موادو په صادرولو سره غواړي چې د هیواد تولید لپاره له خپل ظرفیتونو ولووي، او دا هم د نن ورځې په لپاره د کابل بازارونو کې د افغانیو بیه د بهرنیو اسعارو په وړاندې یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 8 پوله، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ. دا هم د سیمه او نړۍ خبرونه. امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګونټنامو زندان څخه د څو افغانانو په ګډون 15 بندیان متحد عربي اماراتو ته استولي دي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دور کې دا لومړی ځل دی چې په یو وار دومره زیات شمیر بندیان له ګونټنامو څخه بهر ته استول کیږي. ویل کیږي چې متحد عربي اماراتو ته په استول شویو بندیانو کې 2 تنه یمنی اتباع او 3 افغانان دي چې له دې سره په ګونټنامو کې د امریکا د سمندري ځواکونو په اډه کې د پاتې بندیانو شمیر 1 تنو ته راټیټ شهید سو. د ګونټنامو زندان د بندولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي وایي د ګونټنامو زندان د فعالیت دوام د سرچینو د لګښت د امریکا له مهمو متحدینو او شریکانو سره د اړیکو د زیانمنېدو او د افراطي کسانو د هڅولو له کبله د امریکا ملي امنیت کمزوری کړی. د روسیې دفاع وزیر وایي مسکو او واشنگتن هغه توافقنامو ته نور هم نویږدې شوي چې د روسیې په کلابند شوي ښار حلب کې بشري بحران بحل کړي. سرګشیوګو پرون له روسیې څلورویشت تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویل دوی هغه موافقتنامې ته ګام په ګام د نږدې کېدو په حال کې دي چې په حلب کې د سولې د ټینګښت امکان به رامنځته کړي او د دې ښار ځوردلي خلک به وکولای شي چې خپلو کورونو ته استانه شي. شیوګو زیاته کړه چې د روسیې او امریکا استازي د خبرو په یو جدي پړاو کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم په حالت کې د ټولو اړخونو په ګډون د ستونزو د حل پر اړتیا ټینګار وکړ. سرګیلاوروف د روسیې په ایکاترینبورګ ښار کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر فرانک والټر شټاینمایر سره له کتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
مونږ د حلب د حالاتو په اړه خبرې وکړې. هیله من یو چې مونږ به د روسیې متحده ایالاتو او نه یوازې د نورو لویدیځو هیوادونو بلکې د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو په ګډون په حلب کې د ملي وګړو وضعیت ښه کړو او د هغو وسلوالو مخه به ونیسو چې د حلب ښار ځینې برخې یې په لاس
کې.
په حلب کې چې د سوریې دوهم لوی ښار او تجارتي پلازمېنه بلل کېږي روانه جګړه په دې هېواد کې د روانې شپکلنې کورنۍ جګړې د اصلي محور بڼه غوره کړې ده. او د روسیې او آذربایجان دفاع وزیرانو د دواړو هېوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل آذربایجاني سیال زاکر حسینوف سره پرون په باکو کې وکتل. د روسیې دفاع وزیر له قوله ویل سوي دي چې ویلي دي د مسکو او باکو ترمنځ پوځي همکاري به له سره تنظیم سي. هغه د روسیې او آذربایجان ترمنځ همکاري د کسپین د سمندرګي د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو لپاره ډیره مهمه وبلله. د آذربایجان دفاع وزیر هم ټینګار وکړ چې له روسیې سره د پوځي همکاریو پیاوړتیا یې د هیواد لپاره حیاتي اهمیت لري. دواړه چارواکي پر پوځي همکاري سربیره دغه راز د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د هغه کړکیچ د هوارولو پر لارو چارو هم خبرې وکړې چې د لانجمنې ناګورنه قرهباغ د سیمې پر سر راپورته سوي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او ریاضي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان د جګړې لخکېلو اړخونو غوښتي چې ولسی خلک د نه زیانمنوي. د کندوز د درشتیارچی ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې په جګړو کې د لخکېلو ډلو ترمنځ نښتو د دوی ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی. په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخیلوال د کوټې د وروستي برید له قربانیانو سره د خواخوږۍ پر مهال وویل اسلام آباد د تورونو پر ځای له افغانستان سره د تروریزم په منځوړو کې مرسته وکړي.
خپل مسولیت د بولو په وګو باندې اچول او ځان ناتوان خودل د ګټنه در رسولې فلحه د وضعیت په کنټرول کې ونیول شي، صادقانه همکاري وشي.
د ګوانتانامو زندان 15 بندیان متحده عربی اماراتو ته استول شوي او په یو بل راپور کې به د ننګرهار د عامې روغتیا پر ریاست د فساد له تورونو خبر شي.
ستامی ریاست کې یو مشخص ځانګړی شرکت لري او کلونه کلونه کېږي چې هغه یو شرکت ته پروژې ورکوي، کلونه کلونه کېږي چې دې پښتنه تنه چانه ده کړي.
په ورسته برخه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو 19 پروګرام تاندې څنګه خبرو. قدر منوریدونکو، همدراز د افغانستان په جګړه کې د خکېلو اړخونو په نښتو کې د ملکی وګړو د زیانمنېدو په اړه ستاسو نظریات به هم خپره کړو. راته ولیکئ چې عام خلک په خپل او په جګړو کې خکېلې ډلې څنګه کولای شي چې د ملکی وګړو ژوند او مسؤلیت خوندي کړي. په دې اړه خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. پامکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته چې هغه هم پر همدې موضوع راڅرخي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په هغو سیمو کې بشري وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې چې جګړې پکې روانې دي. د دې کمیسیون یوې غړې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د جګړې لخکېلو خواوو وغوښتل چې د جګړې قوانین رعایت کړي او ولسی خلکو ته د زیان نه اړوي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
په افغانستان کې په جګړو کې د مخ په زیاتېدونکو ملکي تلفاتو شمیرو ته په پام سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې وروستیو جګړو ته ډېره اندېښنه لري. د دغه کمیسیون یوې غړې سوریا سبهرنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، هلمند، کندوز او بغلان هغه ولایتونه دي چې پکې په اوس وخت کې جګړې روانې دي او بشري ناوړه وضعیت د دې ولایتونو د اوسېدونکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. هغې د جګړې له ټولو ښکېلو غاړو وغوښتل چې د بشري حقونو قوانین تر پښو لاندې نه کړي او سی وګړو ته زیان اون رسوي. هغه مسله چې موږ ډیر اندېښمن کړي وو او تل مهم د جګړې ښکېلو خواو ته پرې ټینګار کړی دی، دا ده چې دوی باید د جنګ قوانینو او د ژنیو کنوانسیونونو ته پام وکړي او ملکي خلک په نښه نه کړي. خو په ډېرې خوشنۍ سره د ملکي تلفاتو شمېر په زیاتېدو دی. په دې وروستیو کې په هلمند کې جګړو دومره زور اخیستی چې لښکرګاه محاصره شي او د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شي. د لارو د بندېدو له امله په لښکرګاه کې د بوست روغتون ته هم د ناروغانو ورتګ کم شوی دی. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د روان کال لومړۍ شپږ میاشتې د ملکي وګړو لپاره خونړۍ میاشتې بللې دي. د دغو ادارو په وینا په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1600 زیات ملکیان وژل شوي او له 3650 زیات هم ټپیان شوي، چې دا د تېر کال د همدې مودې په پرتله د ملکی تلفاتو زیاتوالی په ډاګه کوي. په عین حال کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او کمولو ګډ بورډ چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي، له ټولو هغو نړیوالو ادارو یا سازمانونو وغوښتي چې د افغان ملکي تلفاتو د شمیرو او د خپلو راپورونو د څېړلو لپاره د افغانستان امنیتي ارګانونو ته زیات وخت ورکړي چې د دوی موندنې وڅېړي. دغه بورډ په کابل کې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې دغه راز د افغان امنیتي ارګانونو او هغو ادارو ترمنځ زیاتې همغږۍ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه چې د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه برابروي. د افغانستان د بشري حقونو کمیشنر سوریا سبهرنګ وایي، له افغان امنیتي ارګانونو سره هماهنګي شته خو دا ټینګار کوي چې هیڅ یو ارګان په کارونو کې مداخله نشي کولی. د کمیسیون له نومه دا خبره واضح ده چې دا د بشري حقونو یو خپلواک کمیسیون دی، ځکه خو هر هغه راپور چې برابرو په هیڅ ډول له حکومت سره سلا نه کوو چې آیا اجازه لرو چې هغه خپور کړو یا یې نه کړو. د دې لپاره چې دا زموږ دنده ده، دا زموږ مسؤلیت دی او اساسي قانون دغه حق موږ ته راکړی دی. د ملکي تلفاتو په اړه په هغو راپورونو کې چې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا تر اوسه خپاره شوي، د ملکي تلفاتو د ډېرې برخې مسؤول وسله وال طالبان او د دولت نورې مخالفې وسله والې ډلې بلل شوي، خو د یوې برخې مسؤلیت هم پر افغان امنیتي ځواکونو او د هغوی پر ملاتړو بهرنیو قواو اچول شوی دی. د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو ملکي تلفاتو شمیرو ته په پام سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وروستیو جګړو ته ډېره اندېښنه لري او یو ځل بیا په کلکه له افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفو ډلو غواړي چې ډېر پام ولسي خلکو ته واړوي چې په جګړو کې ورته زیان ونه رسیږي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنې د هغې جګړې په اړه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې روانې دي او اکثرا ملکی وګړي پکې زیانمن کیږي. د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له ډېرې مودې راهیسې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په درنو جګړو کې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالی زیانونه هم اوښتي دي. دا هغه سیمې دي چې له ډېرې مودې راهیسې سختې جګړې پکې روانې دي او یو ځل خو د همدې جګړو په پایله کې د کندوز ولایت سقوط هم وکړ چې له هغه وروسته بیا دولتي ځواکونه بیرته د هغه په نیولو بریالي شول. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د دی ولسي وګړو د خبرو پر بنسټ د راپور برابر کړی.
د کندز ولایت د دشتشرچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له یو کال راهیسې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري چې له کبله یې ملکي خلک ډېر زیانمند شوي دي. د دشتشرچی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې اوس مهال د دې ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده او د دې ولسوالۍ بازار د جګړې لومړۍ کرښه ده. د دې ولسوالۍ څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی زراعتي فصلونه د جګړو له کبله له منځه تللي دي او اوس مهال خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
جنگ د قندوز دروازې ته راغی، بیا خصوصا د ارچی په ولسوالۍ کې په دا څوارلس کاله کې نام نه ده، په دا څوارلس کاله کې جنگ دی پشکی. دا څه شی دی چې ماموریت نشته پشکی، مدیریت نشته پشکی، د نه ماموریت د نه مدیریت د لاسه دغه شخړې پشکی روانې دي. غربت شته، دربدری شته، ماجرتوب شته، خلک ټول ماجر سوله، ټول مړه سوله.
دولت څخه دا مهرباني غواړم چې پر موږ باندې امن او سهولت راولي. دا مسلو غونډار چې طالب سره جنګیږي، طالب په شاخ کې ورسره جنګیږي، یا مسل په ولې کې جنګیږي، هغه د پموږ دارم چې دا کله ویلی ویلی. په کلي کې غریب خوار غریب پروت، په کلي کې خو یو بیچاره سپینسر یو مظلوم یو شمنجر پروت.
د هغوی د خبرو پر بنسټ چې د جګړې ډګر د ولسوالۍ مرکز ته اړوند نږدې سیمې دي، خو دولتي ځواکونو په درندو توپونو پر کلیوالو سیمو باندې بریدونه کوي. دغه خلک وایي د دواړو ښکېلو ډلو د جګړو له کبله ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ مالی زیانونه هم اوښتي دي. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ وایي چې دوی پلان لري په نږدې راتلونکو کې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لشتن څخه تصفیه کړي. ښاغلی جنگلباغ زیاتوي چې په دې جګړه کې ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښتی. موږ پلان لرو دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو او په ناامنو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړو، څو بیا ځلې وسلوال طالبان په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د امنیت قومندان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې څو د درنو وسلو په ډزو کې له پوره غور او پاملرنې څخه کار واخلي چې ملکي خلکو ته پکې زیان ونه رسیږي. د کندز ولایت د دشتشرچی ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي مرکزي حکومت بې کفایتي تورنوي. همدارنګه وایي چې د ملي یووالي حکومت د لوړپوړو چارواکو د اختلافاتو او بې ځایه حرکتونو له کبله اوس مهال د کندز په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تعرضونو او پرمختګ زور اخیستی دی او ورځ تر بلې په دې ولایت کې د دولت ساحه تنګه کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
ازادي رادیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګوانتانامو زندان څخه د څو افغانانو په ګډون 15 بندیان متحده عربي اماراتو ته استول شوي. ویل کیږي چې متحده عربي اماراتو ته په استول شویو بندیانو کې 12 یمنی اتباع او 3 افغانان دي چې له دې سره په ګوانتانامو کې د امریکا د سمندري ځواکونو په اډه کې د پاتې بندیانو شمیر 16 تنو ته راټیټ شو. په همدې حال کې د افغان نړیوال سازمان د ګوانتانامو زندان پر بندولو یو ځل بیا ټینګار کړی. رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګوانتانامو زندان څخه 15 بندیان متحد عربي اماراتو ته استول سوي دي. د بارک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې دا لومړی ځل دی چې په یو وار دومره زیات شمیر بندیان له ګوانتانامو څخه بهر ته استول کیږي. ویل کیږي چې متحد عربي اماراتو ته په استول شویو بندیانو کې 12 تنه یمنی اتباع او 3 تنه افغانان شامل دي چې له دې سره په ګوانتانامو کې د امریکا د سمندري ځواکونو په اډه کې د پاتې بندیانو شمیر 16 تنو ته راټیټ سو. ډیری دا بندیان له نږدې یو نیم لسیزې راهیسې له محکمې پرته په بند کې ساتل شوي چې دا کار د بشري حقونو د نړیوالو ډلو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی. د راپورونو له مخې په 3 افغانانو کې یو عبیدالله نومیږي چې څه باندې 14 کاله یې په ګوانتانامو کې تیر کړي دي. پر عبیدالله تور لګېدلی دی چې په خپل کور کې هغه ماینونه ساتلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره ترې کار اخیستل کېده. ولسمشر باراک اوباما د خپلې دندې په لومړۍ دوره کې د ګوانتانامو د بندولو ژمنه کړې وه، خو ښاغلی اوباما د جمهوریت غوښتونکو او حتی د یو شمېر ډیموکراټانو له مخالفت سره مخامخ سو. د اوباما د پلان له مخې د ګوانتانامو له بندېدو سره په دې زندان کې پاتې لسګونه بندیان باید تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د امریکا قلمرو ته ولېږدول سي. که څه هم د امریکا قوانین د دې هیواد په خپل قلمرو کې د دې ډول بندیانو د ساتلو اجازه نه ورکوي، خو اوباما حتی د فوق العاده فرمان پر بنسټ د خپل دې پلان د عملي کولو احتمال هم نه دی رد کړی. د ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی لی ولس کی وایي د ګوانتانامو زندان د فعالیت دوام د سرچینو د لګښت د امریکا له مهمو متحدانو او شریکانو سره د اړیکو د زیانمنېدو او د افرادي کسانو د هڅولو له کبله د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي. ولس کی ولیدي چې د متحد عربي اماراتو په څیر د امریکا د متحدانو ملاتړ د ګډ هدف ته د رسیدو لپاره خورا مهم دی. په امریکا کې د امنیت او بشري حقونو لپاره د افغان نړیوال سازمان د څنګ مشره نورین شاه وایي د دې فوقلاده خطر احتمال خورا زیات دی چې ګونټنامو د امریکا سواحلو ته نږدې د یوې دایمي زندان په توګه د مرګ تر وخته د خلکو د ساتنې لپاره پرانستی پاتې شي. میرمن شاه وایي د ګونټنامو دوام به د نورو هیوادونو حکومتونو ته هم له بشري حقونو د سرغړونو لپاره پلمه په لاس ورکړي. نوموړې زیاتوي د ګونټنامو د خلاص پاتې کېدو له کبله به د امریکا حکومت دا چانس له لاسه ورکړي چې تر نامعلوم وخته په زندان کې د خلکو د ساتنې او شکنجې په برخه کې پر نورو حکومتونو انتقاد وکړي.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
په پاکستان کې افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخلوال پرون کوټه ښار ته تللی و. د هلته په وروستۍ ځانوژون کې حمله کې د وژل شویو مدافع وکیلانو له کورنیو سره غمشریکي څرګنده کړه او له چارواکو سره یې هم ولیدل. ښاغلی زاخلوال وویل چې د افغانستان او پاکستان درد شریک دی، نو باید له تروریزم څخه د خلاصون لپاره هم په خپلو کې صادقانه همکاري وکړي. له افغان سفیر ښاغلی زاخلوال سره په کوټه کې د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده. ښاغلی زاخلوال د مرکې په پیل کې د ځینو پاکستانی چارواکو هغه تورونه بې بنسټه وبلل چې وایي د افغانستان استخبارات د هند په مرسته په بلوچستان کې په تروریستي حملو کې لاس لري.
ګوره رسمي البته د پاکستان حکومت داسې یو موقف ما د کوم منبع نه دی اورېدلی. په فردي شکل باندې که څوک دغسې غیر مسؤوله اراګانې کوي چې ګواکې افغانستان دې پکې لاس ولري، هغه هم د پښتنو په وژلو کې، نو دا غیر د چټیات نه اضافه تر بل شی نشي کېدی. افغانستان چې پخپله د عین منبع نه هر ورځې سلګونه بچیان وژل کېږي، هغه به کله روا وبولي؟ خصوصا دې خواته په پښتنو باندې دغسې وضعیت. اصلي خبره دا ده چې هر څوک باید خپل ګریوان کې دننه وګوري او دا پښتنه وګوري چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شیان شته چې دغه اوسني وضعیت ته دې لاره برابره کړي وسي. کېدای شي چې ځینې سوالونه ځوابونه هلته پیدا کړي. که موږ دا جرأت ونه لرو چې خپل ځان د انتقاد لاندې راولو او همیشه د یو درد دپاره همیشه یو بل څوک پیدا کړی شو هغې ته ګوته ونیسو او هېڅ نو مسؤلیت خپلو ونه ګڼو په دې برخه کې، نو بیا دې وضعیت سره ډېره مرسته نه کوي.
په تېرو 15 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ له امله دغه دواړو هیوادونو په زرګونو حتی په لکونو خلکو خپل ژوند بایللی دی او دغه دواړو هیوادونو په وار وار دغه تعهد کړی دی چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره باید په ګډه مبارزه وکړي، خو بیا هم ترهګرۍ لا تر اوسه پورې په دې سیمه کې موجوده ده. څه فکر کوئ چې د ترهګرۍ د ځپلو په مخ کې خنډ څه دی؟
لوی ترین مسله ګوري یو صادقانه او سازنده تګلاره ده، او دا ګڼل چې کچېرې د یو ملک خصوصا دومره سره نږدې وي ملي ګټې قطن په دې کې نشي ترلاسه کېدی چې بل ملک دې ودردېږي. نه د افغانستان د پاکستان په درد کې ملي ګټه ده او نه د پاکستان ملي ګټه د افغانستان په درد کې ده، بلکې برعکس د پاکستان د افغانستان درد بلاخره د پاکستان درد کېدی شو، د پاکستان درد بلاخره د افغانستان درد کېدی شي. دا نن موږ وینو نن که په کوټه کې دغه ستروستي حملات کېږي یا په پیښور کېږي یا په هر بل ګوټ کې چې کېږي، دا شی حقیقت لري چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو شته. یې نشو جدا کولی چې دا بېله د هغه بېل په دې خاطر باندې چې دغه یوه سیمه ده یوه ساحه ده. نو همدا دی چې موقف د افغانستان همیشه دا دی چې وختي کې چې مسله د تروریزم راغله په دې کې خو بد نشته، وختي کې چې مسله د تهدید راغله نن موږ ته دی زیات به موږ ته یې مګر یو څه دا اور دی نه ور تفت لري دا به څرکې لري په څرکې الوزي دې خواته رالوزي یا خواته تفتې رالوزي. څه شی چې موږ دلته وینو متاسفانه د افغانستان کې د وضعیت عواقب دي. نو دې لپاره په افغانستان کې د صادقانه سولې لپاره یو هماهنګي او همکاري پکار ده.
تاسو چې د بلوچستان له گورنر صاحب سره ولیدل هغه سره مو په دې اړه خبرې وسوې او
خبرې مو کړې. موږ ګورو دلته یوازې د بلوچستان د گورنر سره نه، نن چې اکثریت پاکستانیانو سره خبرې وکړي دلته په دې خوا باندې په دې هم نظر دي چې غلط پالیسۍ په دې دوه ملکونو کې چاته ګټه نه رسول کې بلکې د ملکونو تبعی په طرف باندې مولي دي. په دې کې هم نظر دي چې خپل مسؤلیت د بولو په وګو باندې اچول او ځان ناتوان خودل د ګټه نه رسولې فلهاده د وضعیت په کنټرول کې ونیول شي، صادقانه همکاري وشي، صادقانه د سولې لپاره نه یوازې په یو ملک بلکې په دوه ملکونو کې مشترک مشترکاً کار وشي او دغه صادقانه همکاري د لاري د صادقانه تبادل نظر د لاري د صادقانه اقدامات د لاري او د صادقانه مثبت تګلارو د لاري مونږ کولای شو چې خپل ژوندون د سوله راوړو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلول چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل تورمن د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپاره شوي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اړیکو د تیرینګلتیا او د افغانستان په ولایتونو کې د روان امنیتي وضعیت په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مخاله کې لیکلي، په رسنیو کې د ولسمشر او اجرایي رئیس د پلویانو ترمنځ جنگ مغلوبه خ په درس کې روان دی. ویسه وړاندې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د تیرو څو ورځو یو پر بل انتقادونو ته په اشاره سره لیکلي چې دغه حکومت د بهرنیو طرحه وا او د هغوی لخوا زموږ پر ولس وته پل شو او راتلونکی هم تر ډیره بریده د بهرنیانو په تصمیم پورې تړلې دی. که وغواړي چې همدغه حکومت له همدغه ستونزو او نه همهګۍ سره دوام وکړي، شاید ډیر ژر د همدغه سې څه شاهدان وو یو څوک به پټ یا براله راشي او د جنگ مغلوبه د پای ته رسیدو اعلان به وکړي. سرنوش خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت خپل ځان خوري، د اشرف غني او عبدالله ترمنځ ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. د سر مخالې لیکوال لیکلي، د دوی ترمنځ د تورونو او ګواښونو په لړ کې عبدالله پر اشرف غني نوي تورونه لګولي دي. نوموړي د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویلي چې په حکومت کې په پراخه کچه فساد او قراردادونو کې فساد کوونکي له نړیوالې مافیا سره تړلي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې عبدالله عبدالله ویلي پارک کسانو خپل او خپلوان پر دندو ګمارلی دي. نوموړي ګواښ کړی چې له دې وروسته به په بله څیره را څرګند شي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل مطلب کې د بغلان ولایت د امنیتي چارواکو په حواله لیکلي چې له وسلوالو طالبانو څخه د دهني غوري ولسوالۍ د بیرته نیونې لپاره عملیات پیل کړي. په مطلب کې راغلي چې په سیمه کې د وروستیو نښتو له امله یو شمېر کورنۍ تیښتې ته اړ شوي دي. په مطلب کې د بغلان والي د ویان محمود حقمل په حواله ویل شوي چې سیمه ته نوي ځواکونه رسیدلي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د هلمند د جګړې په اړه لیکلي چې په هلمند کې د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړه پاکستانی جنرالان رهبری کوي. په مطلب کې د هلمند د امنیتي چارواکو په حواله لیکل شوی چې په دې برخه کې کافي اسناد په واک لري. په مطلب کې د هلمند ولایت د پولیسو د 505 بوست زون قومندان محمد حکیم انګار لخلی دا هم ویل شوی چې په دغه جګړه کې د پاکستان لشکر طیبه او لشکر جنگوي ډلو هم برخه اخیستې ده. خو د سرچینې په حواله لیکل شوی چې اوس وضعیت کنټرول او افغان ځواکونه توانیدلی چې جګړه مهار کړي.
لیډیری مدیرای سه په ننګرهار کې د شخصي شرکتونو مسؤلین شکایت کوي چې اکثرا ادارې په شفاف ډول دا طلبې نه وړاندې کوي او هر اداره له مشخص شرکت سره قراردادونه کوي. دا ځل یو خصوصي شرکت د عامه روغتیا د ریاست پر قراردادیانو انتقاد کړی وایي د والی د احکامو سره سره بیا هم ورته په دا طلبې کې برخه نه دا ورکړل شوی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری په دې اړه دا راپور برابر کړی.
پننګرهار کې د شخصي شرکتونو یو شمېر مسولین وایي ځینې دولتي ادارې د قراردادونو په دولتلبي کې یوازې هغو شرکتونو ته برخه ورکوي چې لوړاندې نه ورسره جوړجاړی کړی وي. د مشرقي شیردا ساختماني شرکت مرستیال اسرائیل ازادي راډیو ته وویل چې مو د وړاندې د سیاحت امیر رسالت لخوا دوه کلینیکونه د دولتلبي لپاره اعلان شوي وو، خو د دوی د پرله پسې هڅو سره سره ورته اجازه ورنکړل شو چې په دولتلبي کې ګډون وکړي.
اندا غوسم تاسو لار شي د می عریضه ده او د می اخبار دی وته ولې نه ورګی دا هیڅ تاتر تر اوسه پښتنه نه د کړیو نه تنه څوک ول شي، ځکه چې دا په ستامیر ریاست کې یو مشخص ځانګړی شرکت لري او کلونه کلونه کیږي چې هغه یو شرکت ته پروژې ورکوي، کلونه کلونه کیږي چې دې پښتنه تنه چانه د کړی چې په ټول نګرهار کې اندغه یو شرکت ته چې دا کارونه کوي او بلیګتی او کنه نور شرکتونه نشته دي.
نو موري سره دوار سپانی پلاس موجود وي چې وای د ستامیر ریاست او بلې د نګرهار ولایت مقام ته لیکلی و. په دغه سپانه کې دې شرکت غوښتنه کړې چې دوی یاد قرارداد ورکړل شوی نرخ نه 1.5% ارزانه تر سره کوي او شاوخوا 15 میلیون افغانۍ به د افغانستان حکومت بودیجې ته سپما شي. په دې غوښتنلیک باندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم لاسلیک کړی او د قانوني اجراتو هدایت پرې لیکل شوی. د اسرائیل په وینا بیا هم د سیتامی ریاست دوی ته په داوطلبۍ کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې.
ما والی صاحب ته ویلي وو چې زه دانی سما په 40 میلیونه 15 میلیونه خپل دولت ته تخفیف ورکوم، دلته مې په دې عریضه کې هم لیکلی دي. خو حال دا چې هغه مسله اند چې تیر شوله نه به ولایت د خپل حکم پوښتنه وکړله چې موږ خو دا حکم والی صاحب لیکلی وو او ولې د دې اجرایت ونه شو، ما سي پاتې شو.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا توله خو ګنې هم دا منی چې یاد شرکت ته د ننګرهار والی قانوني احکام ورکړي، خدا چې ولې نه دي منل شوی په دې اړه به دوی پلټنه وکړي.
والی صاحب تاسو په حکم کې کتلی دي چې د یو قانوني او اصولي کړنو لارښوونه کړې ده، دا چې کومه قانوني ستونزه ونه اوسي او ممانعت نه وي شوی، کومه قانوني سرغړونه نه وي، هغه د قرارداد د اصولو مطابق شرکت نه وي، په دې کومه ستونزه نه وي، موږ به په دې اړه خپلې څېړنې وکړو او هغه کسان چې لاسوهنه کړې وي یا نور موضوعات زمینه برابره کړې وي هغوی سره به په خپله برخه کې قانوني اجرات ترسره شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ننګرهار د سیتامی رئیس ډاکټر نجیب کامول نظر هم له ځانه سره ولرو، اما هغه د بوختیاو له امله مخامخ مرکې ته حاضر نه شو او یوازې د ټلیفون لارې په شفاهي ډول پرده لګول شوي تورونه رد کړل او زیاته کړه چې د ټول قراردادونه د تدارکاتو د قانون پر رڼا کې او د ولایت لخوا د ګډ کمیسون په حضور کې ترسره کړي. له دې وړاندې د ننګرهار د درې مهمو ادارو قراردادونه هم له داوطلبۍ پرته یو شرکت ته ورکړل شوي وو چې د ازادي راډیو د تحقیق رپورټ له خپرولو وروسته لغوه او په دوهمه داوطلبۍ کې په یو قرارداد کې 10 میلیون افغانۍ حکومت سپما شوې.
لس بجې او 30 دقیقې شوې. رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي او ورپسې به نور مطالب هم واوري.
د افغان حکومت اجرایي رئیس په افغانستان کې د ناتو له ملکی استازي سره په کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې او د بروکسل کانفرنس ته په چمتووالي ټینګار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان په شمال کې د طالبانو د کمانډو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د جګړې د دوام یو عامل دا دی چې یو شمېر ګاونډیان نه غواړي چې دا هیواد له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګونټنامو زندان څخه د 2 افغانانو په ګډون 15 بندیان متحد عربي اماراتو ته استولي دي. د روسیې دفاع وزیر وایي مسکاو او واشنگتن هغې موافقې ته نور هم نږدې شوي چې د سوریې په کلابند ښار حلب کې بشري بحران به حل کړي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ وایي د داعش د ماتولو لپاره به له روسیې سره له نږدې همکاري وکړي. او د روسیې او آذربایجان د دفاع وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه خبرې وکړې.
زمون غاګل آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د مخام په 2 بجو د آزادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او آزادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حبیب رحمان له کابل په خپل اس ام اس کې لیکي د ملکی تلفاتو لوی عامل دا دی چې افغان ځواکونه او وسلوال طالبان ټول سم مسلکی نه دي او هدف سم نشي وشتلی، نو دا د دې باعث کیږي چې ملکی تلفات زیات شي. شریف الله شرافت له هلمند لیکي افغان امنیتي ځواکونه هدفونه نشي وشتلی، جنگ په ناوه ولسوالۍ کې وي او دوی د لشکرګاه په کاري سیمه کې خلق په دزو وشتلی دي. عتیق الله له هلمند لیکي طالبان د بیګونه خلکو ژوند ته پاملرنه نه کوي. جواد له زابل لیکي طالبان په عامو لارو کې ماینونه ښخوي او عام وګړي چې د مجبوریت پر اساس پر همدې لارو تګ راتګ کوي د ماینونو ښکار کیږي او دولتي ځواکونه په غټو وسلو ډزې کوي چې عامو خلکو ته تلفات پکې رسیږي. نو کله دې طریقو څخه ډډه ونه شي د ملکی تلفات به د ملکی وګړو تلفات به همداسې روان وي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې ټوله جګړه د پاکستان د استخباراتو لخوا روانه ده او ټوله جګړه د جګپړو جنرالانو په ګډون رهبری کیږي. شفیع الله لیلیزای له کندهار لیکي هغه کسان باید مجازات شي چې د ملکیانو کورونه په لویو لویو توپونو ولي. همدرد له کندهار لیکي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر تل پر حکومت تور لګوي، خو پر طالبانو هیڅ کله د ملکی وګړو د ازارولو او هغو ته د زیان اړولو تور نه لګوي. ادریس نوروزی له کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، افغان سرتیری د خلکو کورونه او طالبان د خلکو له کورونو څخه د سنگرونو په توګه استفاده کوي. او محمد مسلم آشنا له کندهار په خپل سمس کې لیکي، شاوخوا درې نیم زره بې سرپناه ملکي خلک د هلمند له دریو ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي، خو تر اوسه پورې هیڅ چا مرسته نه ده ورسره کړې. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې پورستی برخه کیو. لمړی تاند څنګ د ځوانانو اونیس پروګرام، او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام واوري.
تاند څنګ د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو افغان ځوان ریاض درمل د خپلو ګټورو ساینسي څېړنو په برخه کې څنګه پر نړیوالو ځانو مانه
بیا نظم هم دا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې یو د اوبو نړیوال کانګرس وشو.
هغه د خلکو له دغو خبرو څنګه د ژوند له مشکلاتو سره مبارزې ته دوام ورکړ چې د ده مشرانو ته به یې ویل خواري مزدوري ورباندې وکړئ چې پیسې درته راوګټي، ولې سپینې ګوتې ګرځي.
موږ ته پیغورونه راکول کېده زموږ مشرانو ته، چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو پیسې په دې عمر کې وګټي.
لنډه دا دوستانو چې دغه مبارز ځوان څنګه خپل ژوند بدل کړ، او اوس د افغانانو لپاره د یوې حیاتي موضوع یعنی د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د څوړ کارونو د کولو پلان لري. په نننۍ تاندې څنګه کې یاورې زه نورګل شفق یم. همزولو، د نن سبا اکثر افغان ځوانان د پرون د هغه وخت ماشومان وو چې افغانستان کې د جګړو مهال وو، او افغانان له ډول ډول امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وو. همدا علت وو چې ګڼ هغه مهاجرتونو ته اړ شول، او چې ژوندي له هېواده ووتل نو په پردیو هېوادونو کې د پولې ټک ته کېناستل. د ننګرهار اوسیدونکي ریاض درمل هم د هماغو وختونو ماشوم ریاض او د نن ریاض درمل دی. ورسره آشنا شئ.
ریاض درمل یم، د افغانستان د ننګرهار ولایت یم. خپلې لومړۍ زده کړې مې په پېښور کې کړې دي. هغې نه وروسته مې خپل لیسانس چې دی له پېښور پوهنتون اخیستی دی، د اوبو د منابعو په انجینرۍ کې. بیا افغانستان ته راستون شوی یم. دلته مې یو څه موده د افغانستان دولت کې نړیوالو موسسو کې کار وکړ، او بیا له هغې وروسته په فرانسه کې مې د چاپیریال ساتنې په بخش کې ماستري وکړه. بیا له هغې وروسته مې اروپایي اتحادیې سره د ناپاکو اوبو د تصفیه کولو په مرکزونو کې کار وکړ، او له هغې وروسته مې بیا په جرمني کې د دکتورا لپاره داخله واخیسته، او اوس له جرمني څخه په دکتورا باندې پوښتې.
دوستانو، څومره په اسانه چې ښاغلي درمل د خپلو لوړو زده کړو لیست راته قطار کړ، په دومره اسانه دی تر دې ځایه نه دی رسیدلی. بلکې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د چم ګاونډ ځینې داسې ازغنې خبرې او ګوتڅنډنې هم وې چې دی په فکري او رواني لحاظ تهدیداوه. د ده مشرانو ته د ده په اړه دا خبرې په یو بل ډول کې دي چې ولې سپینې ګوتې ګرځي او درسونه وایي، مزدوري دې وکړي چې پیسې درته راوګټي.
ما خپل ژوند پیل هم داسې حالت کې کړی چې په پېښور کې د مهاجرت په ژوند کې عمل ته پیدا شوی ما، عمل ته لاړ لوی شوی ما. لومړی شروع مو د کمپونو نه کړی وه. ګاونډیو کورونو کې به خلک مزدوري کوله، کار به یې کوو، او موږ ته پېغورونه راکول کېده زموږ والدینو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته پیسې په دې عمر کې وګټي. نو دغه فشار غیر مستقیما زور تر موږ هم را رسیده. بې له هغې وروسته چون تاسو پوهېږئ چې په هغه هېواد کې چې خپل دینه وي هلته لوړې زده کړې کول یو څه ستونزمن وي، بیا خصوصا د افغانانو لپاره چې اقتصادي حالت د اجازه نه راکول چې موږ د شخصي پونتونو لرو، موږ کوښښ کوو چې دولتي پونتون ته راشو. چون پاکستان کې پونتونه تاسو ته معلوم دي چې دولتي پونتونونه هم فیسونه غواړي او یو څه مصارف لري، بیا د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره ما بعد له وخته یو ځای کې کار کوي یو شرکت سره دار سمو وګالل داغې ځای سختیانې مشکلات دغ خلکو برخورد د افغانانو په وړاندې
خو ملګرو ریاض درمل خپل ځان لاس کې راونیو، د خلکو په هغه دغه تیګه کې خوده خپل منزل ته د رسیدو لپاره د لارې د خندونو او ازغیو پروا و نه کړه، او هغه د چا خبره د سفر په لور یې د بوټانو مزي وتړل. بیا نو څه وشول وا به وره مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري
سونا جوړو د خپل کور دیوالو نه په زخم لپو کې اوبا راوړو لغرا لالو نه مکرل په عشق لا سونا.
دوستانو دغه افغان ځوان ریاض درمل چې په فرانسه کې د ماستری په کچه په خپلو لوړو زده کړو بوخت وو، په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا په اړه فکر کړی وو، ورته اندېښمن وو او په همدې اړه یې ساینسي څېړنې کولې چې څنګه په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا ستونزه له منځه وړی شي. د ده څېړنو ښې پایلې درلودې، همدا علت و چې په نړیواله کچه و هم ستایل شوې.
ما د اروپایي اتحادیې ته خپل وړاندیز وکړو، د محصل په اسمانې هغوی زما دا وړاندیز ومانه. هغوی په پراګ کې د چک جمهوریت په منځخار کې د هغوی د ناپاکو اوبو د تصفیف مرکز کې او د هغوی د کیمیاوي او ټکنالوژي پوهنتون په لابراتوار کې ماته ځای راکړل شو. ما خپلې څېړنې وکړې یو کال، چون په اوبو کې د نایتروجن مقدار چې دی دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې، په نورو هیوادونو کې هم. موږ کوشش کوو چې داسې یو لار وباسو چې له اوبو څخه نایتروجن لرې کړو. نو بیا په همدې باندې موږ کار کوو، بیا موږ له باکټریاو استفاده وکړه. موږ غوښتل چې داسې یو ټکنالوژي ایجاد کړو چې په هغې کې مصرف ډېر کم راشي او موږ وکولی شو کانګرس.
دوستانو افغانستان چې د غریبو هیوادونو له ډلې دی او اکثره خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او داسې کورنۍ هم پکې کمی نه دي چې په ډېره سختۍ د یو وخت ډوډۍ پیدا کوي، نو که هلته د څښاک اوبه هم په لوړه بیه شي څه به وشي؟ ښاغلی درمل، دوستانو همدې اندېښنې ته په پام سره هڅه کوي چې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، په همدې برخه کې کار وکړي، ځکه خو دی له ځوانانو هم غواړي چې د پاکو یا خوږو اوبو په اسراف کې د احتیاط وکړي.
د اوبو یو قدرتي منابع ده او د خدای یو نعمت دی چې موږ ته راکړی دی، او د مذهب د لګانه د دین د نگانه هم د اوبو اسراف چې دی د پیغمبر اسلام لخوا منع شوی دی. د ټولنیزو اخلاقو لحاظ هم د اوبو اسراف چې دی موږ باید په دې باندې پوه شو، هغه اوبه چې موږ یې اوس د شاور لپاره یا د لاسونو وینځلو یا د غاښونو برس کولو لپاره استعمالو، شاید یو وخت داسې راشي چې د همدې اوبو د نشتون د وجې نه ډېری خلک ژوند له لاسه ورکړي، لکه په ډېرو هېوادونو کې موږ دا ولیدل. نو که چېرته موږ اوبه کمې اسراف کړو، دا به دې ناوی چې د آینده نسلونو لپاره، د خپل اولاد لپاره، د خپل آینده هیوادوالو لپاره موږ یو څه منابع چې دی هغه ساتو، تر څو هغوی په اسانه ډول باندې خپل ژوند برقرار وساتي او ورسره د دې هیواد استقرار او استحکام چې دی د اوبو پورې تړلی. لکه په نږدې وختونو کې په سوریا کې او په دې ځایونو کې جنګونه راغلي، د چاپیریال ساتنې متخصصین دا شاید داسې ارزیابي کوي چې په دې کې ډېری رول چې دی دا د اقلیم د تغییر دی، چې خلکو اوبه نه درلودې، خلک له هغې ځای نه بل ځای ته لاړه، مجبور شو، کاروبارونه په ځای ودرې. د افغانستان یو زراعتي هیواد دی، که د اوبو منابع موږ ونه لرو، خدای نه خواسته خلک به دوی مجبور شي چې دوی د چاپیریال یا د اقلیم د تغییر د وجې نه له دې ځای بل ځای ته لاړ شي، او د بل ځای تګ سره چې دی به تاسو ته معلومه ده چې مشکلات زیږي.
ملګرو ریاض درمل همداراز وایي چې دی د خپلو علمي څېړنو او لیکنو تر څنګ غواړي د ځوانانو یوه داسې ټولنه رامنځته کړي چې د پاک چاپیریال مدافع واوسي او پر اړوند ادارو د فشار سبب شي. دی زیاتوي،
زه فکر کوم افغانستان کې لټول لمړی دا مهم دی چې خلک پوه شي چې چاپیریال سمانه چاپیریال ساتنه سمانه پاکي وبوب دی معنی نه دي چې د کوی لاندې چې کمی وبوب دی دا پاکي دي ځکه په کابل ښار کې ډېرې وبوب د ځمکې لاندې چې دی هغه چټلې دي تشنابونو چټلې وبوب چې دي ځمکې لاندې دي او ځمکې د ځمکې لاندې وبره تخریبې دا م په هوی په بخش کې افغانستان کې کار نه ده شوی ډېر کار په کار دی خلک په دې باندې پوه شي او خلک مستقیما په دولت باندې او پاغه ارګانونو باندې چې دوی چاپیریال دوی تک کړي هغه باندې فشار راوړي ورته وایي چې د زموږ د ژوند د سرنوشت موضوع ده او دې ته به جدي پام لرنه وشي زما په لوی کې هدف دا دی چې ټول هیوادونو کې داسې ځوانان شته چې هغه غیر رسمي د خپل هیواد د چاپیریال په نړیوالو کانفرنسونو کې سمپوزیمونو کې داسې ډیسکشنونو کې د خپل هیواد نمائندګي کوي او د خپل موقف دفاع کوي افغانستان بدبختانه داسې څوک نه لري چې هغه د چاپیریال په حواله باندې په نړیوالو فورمونو کې د خپل هیواد د موقف دفاع وکړي زه غواړم چې په لوی کې داسې یو نهاد د ځوانانو رامنځته کړو د ټولو ځوانانو په همکارۍ باندې چې موږ وکولای شو له دې پرته چې دولت مرسته وغواړو په خپلو امکاناتو باندې او په خپل کوشش باندې موږ وکولای شو د افغانستان نمائندګي په نړیوالو فورمونو کې ترلاسه کړو تر څو د خپل هیواد مدافعین
که هدف وټاکل شي او هغه ته په رسیدو کې ځان په ډول ډول بهانو تیر نیستل شي نو هیڅوک به مهم خپل هدف ته لرسیدو رامنه نه کړی شي. همزولو دا خبره ښاغلی درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ومې پوښت له ژونده دې څه زده کړل. د په قول
افغانستان کې شاید لوی ستونزه همدای چې خلک هدف نه ټاکي. کله چې تا هدف معلوم وي او تا زمداوي چې زه به دغه هدف ته ځان رسوم بیا نو دا لار کې چې کوم کارونه راځي دا خنډونه دا بیا مشکل نه وي. نو مالو مخکې نه هدف درلود اوس هم د مسایلو لپاره زه هدف لټوم او بیا د هدف ترلاسه کولو لپاره مختلفو لارو چارو نه کار اخلم. یعنې که دا خبره سړی وکړي چې زموږ اقتصادي حالت دا موږ نه ایجابوي چې موږ زده کړې وکړو زه دې سره مخالف یم ځکه سړی کولی شي ځان تکلیف راولي. سړی بعد له وخته پونتون وای سهار کې پونتون وای ډیسټنس لرننګ وای پرایویټ انسټیټیوشنز ته ځي هلته داخلي کې درس وای شخصي مطالعه کې ځان یو دغه تر سي موږ په ساينس کې داسې وای چې موږ وی آر سوشل انیمالز. نو د ځان د بقا لپاره لکه نور ژوي چې کوشش کوي نظام دی انسان په اساس باندې موږ هم سوشل انیمالز یو د خپل بقا لپاره باید کار وکړو. او د افغانستان په حواله باندې چې موږ د ځلات له لحاظ د ساينس له لحاظ د ټکنالوژي له لحاظ ټول وروسته پاتې یو په دې بخش کې کار وشي او خلک ځان ته هدف ساينس او ټکنالوژي وټاکي زبان چې ژوند مشکل نه دی او کسړی وغواړي هر رقم هدف ترلاسه کولی
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی خپلو بچیو ته کتاب ورکا ورته په مینه څو خبرې وکا هرې پوښتنې ته ځواب ورکا لدی ښایستا لدی نازک ګلاب نه
پرختیا هم همزولو که حوصله لوړوي او منزل ته د رسیدو ټینګ عزم وي نو که سړی د منزل په لور یو قدم ورځي منزل دوه قدم ورته راځي. دریاز درمل په همدې خبره د دې ونې تاندې څنګه بس کوو چې ځان ته هدف وټاکي او هغه ته د رسیدو لپاره ځان ته بهانه ما جوړوي نو منزل بستا سي پلاس کی وي. تاندې څنګه پر فیسبوک وڅاره facebook.com/tandisange دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شي pa.azadiradio.com. بریا مو په برخه.
ل جنگس کړه خوشالي غاړي پټایستونه ښکارا ښکارا کړه اوس د نړۍ سره سیالي غاړي چې تماشه ته جهان راشي دا وطن داسي ګلالۍ جوړ کا وڅټو ډي اوخرا قلم را واخلا
لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په دې وروستي وختونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ولې ډیر شوی. عام خلک او د ښځو مدافع ټولنې له عدلي او کشفي ارګانونو څخه شکایت لري. په دې اړه به د اړوندو ارګانونو او ادارو ځوابونه هم واورو. زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، په دې وروستیو وختونو کې یو شمیر عام خلک او د ښځو مدافع ټولنې شکایت کوي چې د عدلي او کشفي ارګانونو لخوا د مجرمینو نه نیول او لازمه سزانه ورکول د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شي. یوازې د روان کال د اسد په میاشت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي څو قضیې ثبت شوي چې د یو څو قضیو یادونه کوو. د اسد اوومه نېټه د تخار ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې یو سړي خپله مېرمن دومره شکنجه کړې چې شپږ میاشتنۍ حمل یې ضایع شوی دی او د پلاس په وسیله یې د بدن ځینې غړي هم ورته غوڅ کړي دي. د اسد لسمه نېټه په فاریاب ولایت کې یو ځوان نجلۍ د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوې ده. د اسد یولسمه نېټه د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې یو 19 کلنه مېرمن له کوره د تېښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه. د اسد یولسمه نېټه د جوزجان په شبرغان ښار کې د کریمي په نوم یوه 20 کلنه نجلۍ د خپل پلار لخوا وژل شوې ده. د اسد یویشتمه نېټه د فاریاب سیمایزو چارواکو ویلي په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې یوه 25 کلنه ښځه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. د دغې ولسوالۍ ولسوال عبدالله معصومی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ښځه فوزیه نومېده. د نامعلومو وسلوالو لخوا لومړی ترې سر پرې شوی او بیا یې د چړې په وسیله بدن ټوک ټوک شوی دی. د فاریاب د بشري حقونو د کمیسیون ولایتي مشر سید حفیظ الله فطرت هم په دې پیښې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میرمن فوزیه د کورني تاوتریخوالي له امله وژل شوې ده. او په غور کې یو عمر خوړلی سړی د یوې شپږ کلنې نجلۍ د تښتونې او له هغې سره د نکاح په تور نیول شوی دی. د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ د امنیت عامر محمد زمان عظیمي ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تر څېړنې لاندې ده. د دې نجلۍ پلار دا منلی چې خپله شپږ کلنه لورې د یوې وزې یوې بوجۍ وریجو او چای په مقابل کې دې زاړه ته د نکاح کړې ده. زموږ په ټولنه کې یو له هغه تاوتریخوالي نه چې میرمنې ورسره ډېرې مخ دي د کورنیو لخوا په جبر او واړه عمر کې د نجونو ودول دي چې دا کار بیا خپله تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. که یوه نجلۍ په زور واده ته نه حاضرېږي د خپلې کورنۍ لخوا تاوتریخوالی ویني او که بل کور ته په جبر یا واړه عمر کې ودېږي د خسرګنۍ لخوا تاوتریخوالی ورسره کېږي. د همداسې تاوتریخوالی یوه قربانی د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ اوسیدونکي زلفیه ده چې پلار یې د دې په غیاب کې دا نامزاد کړه او کله چې دې له نامزادۍ انکار وکړ نو هغه شخص یې کور ته راغی. دا یې تر وهلو ټکولو وروسته له ځان سره بوتله او تجاوز یې هم پرې وکړ.
زه په مزار شریف کې د خپلې خور په کور کې وم او هلته مې درس ویلې. پلار مې زما په غیاب کې زه له یوه هلک سره نامزد کړی وم. کله چې کور ته راغلم مخالفت مې وکړ او پلار ته مې ویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم، زه ډېره وړکه یم، غواړم درس وایم. پلار مې هم راسره ومنله او راته یې ویل چې ستا خوښه نه وي واده ورسره مه کوه. کله چې هغه خلک خبر شول د شپې لخوا زموږ کور ته راغلل. زما مور پلار یې ډېر وهل. زه یې په لاس په مرمې وویشتلم، په کندهغې زما ژامه راماته کړه او په زور یې له ځان سره بوتلم. ډېر لرې ځای ته یې بوتلم چې هلته حکومت حاکمیت نه درلوده او ټول طالبان وو. وضعیت مې ډېر خراب و. په هماغه حالت کې راباندې تجاوز وکړ. ما غوندې ډېرې نجونې دي چې زور زیاتی ورسره شوی دی، خو مجرمین یې آزاد ګرځي. له دې پیښې تقریبا څلور میاشتې تیرې شوې خو دولت هیڅ ډول اقدام نه دی کړی چې پر ما څه تیر شول.
څوارلس کلنه زهرا هم د کورنۍ او تاوتریخوالو بل قرباني و چې د پلار د جرم په بدل کې په بدو کې د خسر کورنۍ پر ظلمونه وکړل وې سوځوله او بل اخره وفات شو. د زهرا کورنۍ له څوونی راهیسی په کابل کې احتساب کړی و ویلې تر هغه وخت چې د زهرا قاتلین اوننی ول شي دوی د زهرا مړی خاورو ته نسپاري. بل اخره د زهرا د قتل په تور نیول شوی مجرمین کابل ته ولېږدول شول او د نوموړي کورنۍ د هغې مړی د کابل په بی بی مهرو غونډه کې خاورو ته وسپاره. موږ د زهرا لمور سره د هغې د وژل کېدو او سوځېدو په تړاو خبرې کړې دي. د زهرا مور ویل د خسر په کاله په زهرا باندې ډېر ظلمونه وشول او په جبر او زور زیاتی ووژل شوه. لهغه وخت نه چې زهرا واده شوې وه خسر ګنې پرې ډېر ظلمونه کول، تل به یې درانه او شاقه کارونه کول، دلکاری به یې کوله او له بامونو به یې واوره پاکوله، خو اخې یې ډېره ځوروله. هر وخت به یې وهله، پښې او لاسونه یې ورمات کړي وو. بالاخره یې دومره وبهله چې د څلورو میاشتو ماشوم یې ځایی شو. لومړی یې په وهلو وهلو ووژله او بیا یې ور ورته ورته کړ او ویې سوځوله. عام خلک عدلی او کشفی ارګانونه ګرم بولي وایي هغه څه چې لازمه ده مجرمین نه نیول کېږي او دا ډول قضیو ته چندان پام نه کېږي. د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو.
نمانم محمد رفیق ترخین. نه اسلام دا شایته اجازه ورکی چې خود سره د بد چلن وسی، نه پښتو ورکی. نو اوس دا بازی خبرونه مونږ اورو چې چا په تبر وزن یو چا پزه پرې کړی ده. دا له تمدن او له کلتور نه لري خلک دي چې هر څوک دا کار کوي. ته باور وکړه چې ونه نیول شي او هغه اسلامي جزا ورنه کړسي نو دا شی به جریان لري او روان به وي چې کله شرعي جزا ورکړ سي داسې خلکو ته، نو په آینده کې به انشاءالله هیڅوک داسې کار ونه کړي.
زمانوم اجی سدا جان نو داد خزو مقابل کې د ظلم دا تیری دا زمونږ د عدلی وزارت د ستر محکمې چې د خپل په فساد کې اخته دي. که دغه خلکو ته جزا پالنی ورکړي و نو داس مشکل نه پیدا کېدل. که سړي باندې قید وخیزي دوه کاله درې کاله غا یا په بای اخلي، هغه په واسطه خوشي کوي، خو دوی ته رشوت خلک واچي د په خوشي کوي. ایدي وارثان باید پښتنه وکړي، ایدي باید حکومت پښتنه وکړي. دا داسې نه ده چې مثال د نن په خبره کوم شونډې پرې کړه لسونه پرې کړه او دا د نشه ګرځي، دا باید په جزا باندې ورسیږي.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com. دا چې ولې ورځ تر بلې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی، د ښځو د حقونو فعالې مریم زرمتۍ په وینا په اداري نظام کې ځینې ستونزې د دې باعث شوې چې له ښځو سره د تاوتریخوالی پیښې ورځ تر بلې ډېرې شي.
موږ تاسې ځینې ستونزې په خپل اداري نظام کې لرو، ځکه روابط موجود دي، رشوت موجود ده، سیستم بد بختانه ښه روان نه ده او وخت سیستم نظم سم روان نه وي. طبیعي ده په غوږ کې دغو خلکو لپاره چې دوی غواړي چې د جرم نه وتښتي یا د مسؤلیت نه وتښتي او ونه غواړي چې دوی ته جزا ورکړي سي او یا هم خپل جرم د پیسو په مقابل کې کولای سي چې خرڅ کړي، نو په ټولنه کې دغه خلکو سزا ته رسول ستونزمن کار ده. که چېرته یو مجرم نن یو جرم تر سره کوي، د دېغه جرم په مقابل کې سزا نه ویني، کله چې دوی ویني سزا مجازات کېږم نه، د یو متکرر مجرم سي.
د بشري حقوقو د صحاوي دفتر د ښځو او ماشومانو د ملاتړ د برخې معاونه شبنم سیمیا وایي په دې کمیسون کې سب شوی قضیه خي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی.
خو متاسفانه بله، ما
متاسفانه حق پیخي چې سږ کال له موږ سره ثبت شوی نسبت تیر کال ته ډیر دی او دا موږ ته د اندېښنې وړ ده. تقریبا 350 قضیه د کال له پیل نه تر اوسه پورې له موږ سره ثبت شوی دی، په داسې حال کې چې تیر کال دا وخت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 370 قضیه ثبت شوی وي، چې په دې حساب د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د قضیو ګراف د تیر کال په پرتله لوړ شوی دی. میرمن سینیا همدار زیاتوي دوی تل د ډول پیښو په غبرګون کې د قانوني چلند غوښتنه کړې او خپل غږ یې پورته کړی دی او د زلفی او زهرا په قضیو کې هم هلې ځلې کړې. په اړوندو ادارو یې فشار راوړی چې دې ډول قضیو ته جدي توجه وکړي.
نظر به وظایف او صلاحیت های مون داد خواهیم،
موږ نظر په حق او صلاحیتونو چې لروي داد خواهیم کړی او خپل غږ مو پورته کړی. هغه قضیه چې رسیدګي ورته نکېږي، موږ یې له بیلابیلو ارګانونو سره لکه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي سارنوالۍ، لوی سارنوالۍ، کورنیو چارو وزارت، د سیمې له ولسوالانو او محاکمو سره تماس نیسو او د اړوندو قضیو په اړه پرې فشار راولو چې رسیدګي ورته وکړي. له هغې جملې نه یوه د زلفي قضیه وه چې مجرمین یې نه و نیول شوي. موږ بیا دا قضیه په لیکلي ډول کورنیو چارو وزارت ته واستوله چې خوشبختانه زموږ د هڅو په نتیجه کې مجرمین ونیول شول، او همدارنګه مو د زهرا په قضیه کې په اړوندو ادارو ډیر فشار راوست. ویل کېږي چې خواښې او خسر یې نیول شوي دي، خو میړه یې تښتېدلی دی. دا قضیه په جدي ډول تعقیبوو.
قضایایی که به مراجع میشه از این طریق ما اونا رو پیگیری میکنیم.
دا چې په دې وروستیو وختونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی، عدلي او کشفي ارګانونو تر اوسه په دې اړه څومره مجرمین نیولي او دوسیې په کومو مراحلو کې دي؟ د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په همدې هکله د خپلو څېړنو او لاسته راوړنو په اړه وایي.
سرپیوان به
قضیه زهرا خانم، دا زهرا د قضیه په تړاو دوه تنه نیول سوی دي او دوسیه یې کابل ته لیږدول سوی ده. هغه قضیه چې له پولیسو سره ثبت دي، موږ پرې کار کوو، اسناد او شواهد راټولوو. کله چې خپل قانوني مراحل پوره کړي، بیا یې لوی څارنوالۍ ته لیږو. له نیکه مرغه هغه پېښې چې په غور کې شوې وي، اکثریت قضیې لوی څارنوالۍ ته لیږدول سوی دي. موږ هیڅ داسې کومه قضیه نه لرو چې بېغوري پکې سوی وي. د هیواد په هر ګوټ کې چې جرم ترسره کیږي، موږ په عجل ډول رسیدګي ورته کوو.
او همدارنګه مو وغوښتل چې د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو چې د ښځو پر وړاندې د مجرمینو د دوسیو مراحل کوم ځای ته رسیدلی دي، خو له ډېرو زنګونو وروسته بریالي نه شو چې د دوی نظر هم راواخلو. درنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې زموږ په ټولنه کې تبعیض او دوګونه چلند دی باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او له فرصتونو نه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر شي. نو عدلي او قضایي ارګانونو ته لازمه ده چې د میرمنو قضیو ته جدي پاملرنه وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پولی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واورئ یا ولولئ.